بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو غوته راغی وړاندې لند خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات تورغنډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر وای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او شمیر نور طالب چارواکو سره کتلې دي. هغې نن د خبره پر خپلې شبکې کړې ده او خو ویلې دي چې په دغه کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د زده کړو همدارنګه د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه یې خبرې کړې دي. بل پلو طالبانو د اطلاعاتو رسنیو مرکز بیا د خپلې شبکې لیکلي چې د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې دم کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو د وخت په اړه باندې څه ویلي دي. او اسرایلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرایلي برنتو شوي کسان سهون په ډزو لګېدلې او وژلې دي. د شوټر پرس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجاع په سیمه کې شوې ده. په راپور کې هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
سر بولم سخت مگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپله کار کوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کولو تاړي شوې دي. ځکه حاکم نظام تقاوت هم ور باندې بند کړی دی.
کوم نظامی وظیفه چې دایلارل یا هر کاری چې دارل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک یې هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاوت یې خصلو په بشارکان یې سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوری شوی دی چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې. کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلات ورته ډیر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولای شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په خاطر په غاړه واخلي او ښه مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه ول مړی جوړی ورته پیدا کول یا سخت دی ور خو د نورو مشکلاتوش بلا. نو دا د افغانستان د ښځو لپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کسره کم ته داس حالات مې ډېر لیدلی دي چې کوم وخت به چې مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیول. نو هغه بیچارګان اوس حالات ترسېدلی دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض مو خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي، یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړي، چا په واس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کړي، څه ناڅه چې چا واس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړي، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي. او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي، نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کولې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نسی کولای، هغه جامعه پرمختګ نسی کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نسی کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده،
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته، یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاري او د بېروزګارۍ سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و، یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېر خواري سره یې ځانو ته دند پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولای شي؟
دقیقا ډېر زمون خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسټرۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن دسی ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ ویلې چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځه کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلا بیکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، ویل چې تاسو دوه ښځې هستئ، دی وایي دا ډرایور ته ویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره سر منو خلاص ما تبخش او کو یغد سپوز رو پزاری او پنه نواد سورته او وروره په ایجاب کیو په کور کې دکې نه ولی یو یو ضرورت بلرو نلرو ناری نه چوکو ان دا ډیر توهین آمیز خبره ده دی خزی عزت ده دی خزی پت ده دی خزی حرمت ده دی خزی احترام درناوی ته ځکه چې تخپل ده یو خزی څخه پیدا یې ته ده یو خزی اولاد یې ته ده یو خزی نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو خزی ته برته ده یو خزی پلار یې لور به دې یو خزی مګر ته نن د یو خزی دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوند دی چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځ ته راوړي او څه یو حالت به منځ ته راوړي دا ډېر ویرونکی ده.
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړم بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړه له خوندو سره مالو ګورې وایي شپ شپ نه مې مانه سهار کېږي سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم مو تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لړۍ مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال به توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرې د خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت دغه سره ده یا دا ذهنیت سره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خود غو خپل اڅه وکړل خپل کوششونه مو وکړل خپل فشار مو په باندې راوړل چې دا خلک نه پويږي په دې باندې نو مونږ څور سره وکړو د سیو فکرونه هم د اکثره خوندو سره چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ د دې پوښتنو د جوابونو د کار زده دومره عاجز پاتې کېږم چې ما تخپل عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خوشو درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسات چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول منځزي کومه پوها د یو سکروټ سره مشابیکو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدوي او کله یې پرې دی هیره کیږي بل اخر په مرور د زمان. نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنه لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې. دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده.
بله په دغه سی وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی ترڅو د حالت بدلیږي.
صح ده. یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره د مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلی کول د دوی هم ډیر سخت شوی ده خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت له لاسه ورنکې او بل اخره به د شپې ورځې تیرې شي کوشش وکړي ځان مصروف وساتي په کورونو کې انجونو ته درس ورکړي کورسونه جوړ کړي ډیر فیس نه لک چې تا ته هم یو شی وسی او هم هغه ته هم تکلیف نی هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم بس یو کورسونه جوړ کړي، کوشش وکړي چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیستمونه مخنیوی سي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت و ایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه یې په دغونه لږ قیمت هم رانیوله، یعنې د سیسو چې بیخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ سي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ سي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راسي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنې جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول سي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار لار طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینه، هر رقم قواعد او قوانین راته تعینه، خو فقط د تعلیم حق مراته اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فکری ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. Thank you.
شافو بانی